اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روزو خپل میلمه ته په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپرونې ته. د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت په اکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږی.
اتم د مارچ هغه ورځ په نړۍ کې هر کال لمانځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځې لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلی سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامي احکامو کې د ښځو حقونه جوت دي، واضح دي. موږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځې لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو ووایو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځې په حیث ترینه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تعمین نشي، که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي، دې ته توجه ونشي، زه فکر کوم دا به ستره جفای له میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمانځو او نور حقونو ته توجه ونه کړو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسانی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوی ده، له تحصیل نه شوی ده، او به تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. به تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کړي.
بله، لمیرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفی اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفی اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچه د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ پامه خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه،
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي غیر قانوني غیر انساني کلتورونه فرهنګونه له پخوانه دغسې و. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناحق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه هغه ورونه چې دوی مېرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د مېرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونه نه چې دوی مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورني نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورني نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق ناحق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد د نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک یې ترسره کړي، یو نارینه یو مېرمنې سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد د نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومانو روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یا غم له دې عمله چې هم بیرون په ټولنه کې له ښځو سره خشونت وسي، هم په کور کې وسره وسي، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به په راتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور و پلار یوازې جنګ و جنجال لیدلی؟
متاسفانه په دغسې یو محیط کې، په دغسې یو فامیل کې که چیرې یو ماشوم استر کیږي، دا د دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده. هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنیو لپاره د ښه ژوند امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي، او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اړخ نه سړی دې مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یوه ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاوند حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم، او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده، او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه دي زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
bale مونږ او تاسو دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیرې سوې، او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل سول یا هم په خپل مرګ باندې مړه سول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی مېرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده، او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي نن ورځ هم هغه ورنخستل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مسایل چې د کار کولو په هر برخه کې، اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمينه ورته برابر شي.
دغه زمينه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي. او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه ده چې کولی شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې بله، نن سبا چې زموږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زموږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نه سي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زموږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی د همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نه سي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعاً چې اوقدمندان پیدا کیږي، او دغه اوقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدي چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي چې دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زما نه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هره ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوقی چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده، په عقد نکاح کې، په عقد د دیواج کې په حق د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شوم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په حق د کا کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي، او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي، او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې د یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحال ژوند کول زمينه برابر کړي.
bale da gase munasibati uraz istaso pa kur kin manzi de koranai mermano tarzht war kawai khpala bia tsumra de aramai ehsas usara kawai.
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت رافکړای دی. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجی وي، او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه آزاد کوم په دې باندې زه ډیر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډیر ستر مسؤلیت رافکړای، او زه د آزادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
ل خپل ځوان نمو د چې تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ځوند تجربو نمو د ټولنې په سطح نارینه او طبیعت کورنۍ په سطح دوی ته څوایې.
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی، او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري، او زه د دې لحاظ نه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ، یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بی برخي، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي، او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی، د یو با شخصیت ژوند کولو، د یو آرام ژوند کولو، او همدارنګ د یو صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی، او دوی ته د حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهن آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ستړي شي.
bale تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکارا سول، تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستي؟
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تر اوسه د مکتب هم نه ده، اما فکر غواړم چې په خونځي کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونه په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي، او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدین باندې لمړی حق لري، او بیا په دولت باندې من حیث دی انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل له همدارنګه نور حقونه دي، د دې زمينه ورته مسایده کې، او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم، واقعا چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي، او لورکۍ ترې نه حق وړي، او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوړون کې خبره ده، او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري قانون خبرونه لمو سره ميل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي. نو موري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي. تربيه مو په لاس پارو پرځ کې چی است، خوشاله او بريلي اوسئ.